په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نوري.
امریکا افغان ځواکونو ته پر اتلونکو دوه اونیو کې شپږ هلیکوپټرې ورکوي. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځانوژونکې حمله وشوه او برطانوي چارواکي وایي د لندن د لویدیځ تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې چاودنه شوې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا متحد ایالات افغانستان ته راتلونکو دوه اونیو کې شپږ هلیکوپټرې ورکوي. د خبرنن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر وویل دا شپږ هلیکوپټرې چې تمه ده تر دوه اونیو پورې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، په هغو یو نیم سل AD-1530F هلیکوپټرو کې نه دي شامل چې مخکې ژمنه شوې وه. متحده ایالاتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې تر 2022 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته 150 MD-1530F هلیکوپټرې ورکړي. افغان ولسمشر پکتیا ته د سفر پر مهال د جنوب ختیځ ولایتونو د عمومي امنیت ارزونه وکړه. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځانوژونکې حمله وشوه. د کندهار د مطبوعاتي دفتر سرپرست مشر فضل باری بریالي ازادۍ رادیو ته وویل چې نن غرمه د دامن ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو رومانیایي ځواکونو د موټرو پر کاروان انتحاري حمله وشوه. ښاغلي بریالي د بهرنیو سرتیرو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده، خو د سیمې یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې رومانیایي سرتیري ټپیان شوي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. جنازه له کابل لغمان ته یوړل شوه او یو شمیر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې لسګونه کتابونه یې لیکلي، د تېرې یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه نیټه د 43 کلونو په عمر د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساه ورکړه او له خپل وصیت سره سم په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لندن پولیسو تایید کړی ده چې د لندن ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي کې اور د یوې چاودیدونکې وسیلې د انفجار نتیجه وه. د چاودنې چې تروریستي برید بلل شوی 22 کسان ټپیان کړي. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ شمیر کسان په ټیل ماټیل کې ټپیان شوي او د ځینو مخونه سوځېدلي، خو د هیڅ ټپي حالت نازک نه دی. دا پیښه د جنوب لویدیځ لندن په پارسنس ګرین سټیشن کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې هغه مهال وشوه چې د میترو یو واګون اور واخیست او پولیسو وروسته وویل چې مشکوک چاودیدونکې وسیله په بشپړ ډول نه ده چاودیدلې. د سوریه د سولې د خبرو دریو ملاتړ کوونکو هیوادونو روسیه، ترکیه او ایران نن په سوریه کې د شپږو میاشتو لپاره د امنیتي ساحو پر جوړولو موافقه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دې دریو هیوادونو په ګډون د غونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا امنیتي ساحه به د دمشق په شمال کې په غوتا ښار او همداراز په ادلب، هومس، لازقیه، حلب او هما ولایتونو کې جوړی شي. بیان زیاتوي چې د شپږو میاشتو اوسنۍ موده به په راتلونکي کې غځېدلی شي. د پاکستان سترې محکمې هغه غوښتنلیک رد کړی دی چې د فساد په تورونو د پخواني صدر اعظم نواز شریف د بې صلاحیته کولو د پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه پکې شوې. د سترې محکمې 15 کسیزې کمیټې نن د شریف د کورنۍ او د مالیې د وزیر اسحاق دار لخوا دا غوښتنلیک رد کړی دی. محکمې د خپل دې حکم دلایل نه دي بیان کړي. او رستای خبر، ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروانې دوشنبه په ورځ د زاپاد 2018 په نوم د روسیې او بیلاروس د ګډو پوځي تمرینونو لیدو ته ولاړ شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن اعلان وکړ چې پوتین به په لنینګراد ښار کې له یوې پوځي قرارګاه څخه د دې ستراتیژیکو تمرینونو ننداره وکړي. په همدې حال کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشونکا یوې ویاندې وویل لوکاشنکا ته رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې چې د دې تمرینونو لیدو ته روسیې ته ولاړ شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ. ویل په دې ولایت کې کافی کارونه نه دي سوي.
ما غوښتل چې تاسې ټول ولس افغانستان ته ووایي چې ګیله من دی له دولت. ما لرا چې دا ټول افغانستان ته مو ویلې چې ګیله من ځکه رښتیا هم درته څه نه دي سي.
په افغانستان کې د څه باندې شل کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د کندهار په دامان کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځان وژونکي حمله سوې.
رومانیایي ځواکونو باندې چې هغوی ګزمه یې کوله دانمارک یې برید کړی دی. دانمارک یې برید کړو څخه د منځ په پکښې تللی دی.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته بله اونۍ خپله لومړۍ وینا کوي. د ملګرو ملتونو د دې غونډې په څنګ کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ هم خبرې کیږي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې د یوه نوي څه باندې شل زره کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو پر اساس دغه ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکر هغه تصفیه کړي وي. خو تر هغه مخکې ورځو پکتیا ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. ولسمشر په پکتیا کې 203 تندل قلوردو ته هم ورغلی و. هلته یې نا کړی ده. تفصیل ګردیز نه د ازادي رادیو د خبريال داود تپن په راپور کې.
په دغه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی او سره لوړ پړي پلاوي ته چې مرکز کابل راغلی او د خراغلاس ترڅنګ د پکتیا والی او ولایتي شورا رئیس دغه ولایت د خلکو ستونزې واورولې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د خراغلاس ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی ته د دغه ولایت د خلکو ستونزې او ګیلې هم یادې کړې.
او یا سلنه کوونځي متامر نه لري. موږ د نن سیم بنجونی چې هغه تقریبا پیغلې د اوس موږ ګورو چې ونیو ته یو یاد مرته ناسې دي ته خیمینه ورته لرو د کوونځي برخه کې. نو هغه به څنګه زړه کې کسي یو کوونځي نه ولري یا خوندي زپ هغه حالت کې راغلی یم چې نور وادو باندې څوک نه سم غلطولی او د ځوان لپاره به ډېره بده مې چې په وادو یې غلطوي. نو ستاسې همکاري ته ضرورت است تر څو دا ولایت آباد کړو او د خلکو هغه باور بېرته پر ځای کړو.
افغان ولسمشر ومنله چې رښتیا هم پکتیاوالو ته کار نه دی شوی.
ما غوښتل چې تاسې ټول ولس افغانستان ته ووایي چې ګیله من دی له دولت. ما لرا چې دا ټول افغانستان ته مو ویلې چې ګیله من ځکه رښتیا هم درته څه نه دي سي.
د زیاته کړه په پاتې وختونو کې به د لومړیتوبونو په حساب دغه ولایت ته کار وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې د دې ولایت لپاره خپل لومړیتوبونه معلوم کړي. پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا دویم سفر دی چې په څوکۍ تر کېناستلو وروسته یې کړی.
ومنودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ. هلته یې په خپله وینا کې وویل چې په دې ولایت کې کافي کارونه نه دي سوي. په افغانستان کې د یوه نوي څه باندې شل زره کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو پر اساس دغه ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکر هغه تصفیه کړي وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان کې د زرګونو سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. تر اوسه د نویو سیمه ییزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې، خو نیویارک ټایمز د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر شل زرو به یې شمیر زیات وي. دغه افغان چارواکي ورځپاڼې ته خپل نوم نه دی یاد کړی ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. نوي افغان ځواکونه به د پوځ تر قوماندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبېږي او روزل کېږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر داوي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي. تورن جنرال وزیري زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوي سیمه ییز سرتیري به د پوځیانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردوی قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم
هغه صورت کې چې موږ غشتلی اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري بیانو 2000 3500 یا 1000 اربکی ستونزې نشي جوړولای. هغه به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي نو یوازې به مرسته کوي. د هغه وسلې ډوډۍ جامې به اردو ورکوي نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته. بلور ته سیمه ایزو پوځیانو ته د بشري حقونو ځینې ډلې او یو شمېر ډیپلوماتان اندېښنه لري. دوی وایي دغه نوي پوځیان به د اوسنیو سیمایزو پولیسو او اربکیو په څیر له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي. د سیمایزو پولیسو شمیر هم تر 20,000 اوړي. په افغانستان کې د سیمایزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوې ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ییز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ییز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې درته وایو چې د ازادي راډیو د فقید همکار جان قال کوزی د مړینې دوه کاله پوره سول. په دې باب د ازادي راډیو د رئیس څرګندونې هم خبرو. خو اوس بله مسله سیړو. د افغان لیکوال ساده الدین شپون جنازه نن په لغمان کې د ده له وصیت سره سم خاورو ته وسپارل سوه. فرهنګیانو د ده مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه بللې ده. حدیث پردیس له کابله.
دا د هغو چورلکو آوازونه دي چې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر ساده الدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي. در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کابل ته انتقال او بیا د جنازې د لمانځل ادا کول وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د ساده الدین شپون روح ته د درناوي په پار لسکونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمیر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د ساده الدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لوی تشو بلله.
افغانستان نن داسې یو خوخوري د لاس ورکړ چې د لیکلو او د اثارو په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومالمیدي.
هر وخت ساده الدین شپون څلور اتیا کال وړاندې د قندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې په قندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي. ساده الدین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغی د بنګي غاړه او نو یو شپون دی. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر و یار وخت شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کیږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ و نه کړ.
د استاد ساده الدین شپون جنازه به د کابل له هوایي میدانه لغمان ته وړل کیږي او د دوی له وصیت سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګ ته خاورو ته سپارل کیږي.
ساده الدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې.
د ازادي راډیو د ګران همکار جان قال کوزی جنازه د دله وصیت سره سم په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی. تاسو به هم د ازادي راډیو د فقید همکار جان قال کوزی ژغ په یاد وي، هغه ژغ چې دوه کاله کې بیا د ازادي راډیو له څپو څخه نه دی خبر شوی.
افغانستان د سیمې په داس یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې کچیر اور پکې بل وی نو شاوخوا ناس ټول ببرګيري لندګيري کوسګان اوګده او لندبي د اور په سپرغي وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د
ازادي رادیو ګران همکار جان قال کوزی دوه کاله مخکې په دې ورځ له دې نړۍ څخه سترګې پټه کړې. د ازادي رادیو د افغان سرویس عمومي رئیس هاشم مومند را سره د مومند صاحب ستاسو له انده ارواشاد ال کوزی څنګه یو شخصیت وو؟
جان قال کوزی صاحب دې الله پاک جنتونه په نصیب کړي. که څه هم د ده د وفات څخه دوه کاله تیر شول، خود همکارانو او دوستانو په زړونو کې د ده یاد تل ژوندی دی او تل یې د خیر ذکر کیږي.
مومن صاحب، جان قال کوزی سره تاسو تریوی لسیزې زیات موده کار کړی دی، څه ډول یو همکار و؟
ال کوزی صاحب یو په وطن او په افغاني کلتور او فرهنګ مین ژورنالیست و او ډیر کلونه یې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او وروستي دولس کلونه د ازادۍ په راډیو کې د ولس او هیواد په خدمت کې وو. دی د عالی اخلاقو خاوند او په شخصي ژوند کې ډیر خوشاله او د مینې ډک انسان و، او همدا وجه ده چې دوستان او همکاران تل په ده راټول و. الکوزی صاحب همداشان خپل اسلامي فرایزو او معتقداتو ته ډیر ژمن و. د خپلو ماشومانو روزنې او درس ته یې خاصه پاملرنه درلوده، او خپل اولاد یې په ډیره لوړه ملي او پښتني روحیه وروزل.
مومن صاحب جان اقا الکوزی د دې تر څنګ چې له ازادي راډیو سره د خبریال یا د همکار په توګه کار کوه، تر دې مخکې هم د افغانستان په رسنیو کې په بیلابیلو برخو کې د کارونه کړي وه، دی تاسو ورسره نږدې څخه پیژندل، په شخصي ژوند کې دی څه ډول یو شخصیت و او څه نور علایق درلودل؟
د ده د ادبیاتو او موسیقۍ سره ډېره مینه وه، او مجلس به یې تل د خندا او ظرافتونو څخه ډک. جان اقا الکوزی صاحب وفات د ازادۍ راډیو د همکارانو او ټولو نورو دوستانو په حلقه کې یوه لویه تشه ده. الله پاک دې وبخشي.
آمین. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځان وژونکي حمله سوي ده. چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. په سیمه کې یوې امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې څو تنه رومانیایي سرتیري ټپیان سوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست فضلباري بریالي ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د دامن ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د رومانیایي سرتیرو پر موټریس کاروان ځان وژونکي حمله وسوه چې په پیښه کې حمله کوونکي له منځه تللی او د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. د بریالي په وینا حمله کوونکي د رومانیایي سرتیرو د موټرو له کاروان سره چې د غزمې په حال کې و خپل ټونس موټر جنګولي او چاودنې ورکړې.
یو ځانمرګي برید کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې پر رومانیایي ځواکونو باندې چې هغوی غزمه یې کوله ځانمرګي برید کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي خو د منځه پکښې تللی دی او رومانیایي ځواکونو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته.
بلخوا په سیمه کې یوه امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حمله کې درې رومانیایي سرتیري ټپیان سوي. د سرچینې په وینا ټپي سوي سرتیري د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو نظامي روغتون ته انتقال سوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیرو دوه میاشتو کې په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو دوهمه ځان وژونکې حمله ده.
عمر دل چې په کندهار کې په دامن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځان وژونکې حمله سوي ده. ویل سوي چې په دې حمله کې رومانیایي سرتیري هم ټپیان سوي دي. په کابل کې د فلمونو فیستیوال په لړ کې څلورو غورو فلمونو ته جایزې ورکړل سوي. د افغانستان د هنر او سینمایي علومو اکاډمي مسؤلان وایي چې په دې فیستیوال کې 350 افغاني او بهرني فلمونه وارزول سول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 2 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخوی جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل:
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوول په افغانستان کې سینما اویا کلن شوه خو قانونی نداره. او کله چې قانون او مقرره نوی د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داسې حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
او سم په نړۍ کې څو مسایل څېړو. ملګری ملتونه وایي د میانمار د روهنګیا اقلیت شاوخوا 300 او 9000 کسان د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له کبله بنګلاديش ته کډه شوي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې د دې تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل له رضوان مراد نه.
د ملګرو ملتونو بشري مرستندویه ادارې وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیښو له امله بنګلاديش ته د اوختو روهنګیا مسلمانانو شمیر 390,000 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو ویان په نیویارک کې ویل یوازې په 13 ساعتونو کې بنګلاديش ته د رسیدونکو روهنګیا کډوالو شمیر 10,000 و. ملګری ملتونه وایي د روهنګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نشتون په شمول له سختو ستونزو سره مخ دي. دا بخنه نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتی ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهنګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د پنځشنبه پر ورځ خپل امریکایي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د روهنګیا خلکو کړاوونه وحشتناک بلل او د میانمار د نوبل جایزې ګټونکو آنګ سان سوچی څخه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د دې هیواد د مسلمان اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
دی وایي: تاسو پوهیږئ چې زه د ډیموکراسۍ لپاره د آنګ سان سوچی هڅې ستایم. زه فکر کوم په نړۍ کې زیات کسان دا ستایي، خو فکر کوم اوس د هغې لپاره مهمه ده چې همهغه اخلاقي مسؤلیت ادا او له خپل واک څخه د راخین د خلکو د کړاوونو په مسأله کې استفاده وکړي. برتانیې د روهنګیا له کډوالو سره د 3.5 میلیون ډالرو د بشري مرستې اعلان هم وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په خبره په بنګلاديش کې به د کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو پر چارو ولګیږي. د اروپا پارلمان هم پرون د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د میانمار په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د روهنګیا مسلمانانو د وژلو، ځورولو او پر هغوی د جنسي تیریو مخه ونیسي. په میانمار کې د 13 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې د دې هیواد په راخین ولایت کې د روهنګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي د تازه لړۍ د پیلېدو راپورونه خپاره شول. روهنګیا مسلمانان وایي د میانمار بودایان او حکومتي ځواکونه دوی وژني او کورونه سوځوي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې د دوی په خبره په راخین ایالت کې پر پولیسو بریدونه کوي.
ومردل چې د روهنګیا اقلیت تقریبا 300,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام پر مسالې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبري وسی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه راتلونکې سه‌شنبه پیلېږي. احمد شیبر پر دې مسأله رپورت لري.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په یو غونډه کې برخه واخلي. فرانس پریس اژانس د ډیپلوماټانو په وینا خبر ورکوي چې دا غونډه به د 4 شنبه په ورځ په نیویارک کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، امریکا او ایران د اساسو ترمنځ وشي. دا غونډه به د ملګرو ملتو د عمومي کلنۍ غونډې ترڅنګ وي او د اروپا د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګرینی به یې مشري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په مخالفت څرګندونې کړې دي او ولسمشر ټرمپ د سیشنبې په ورځ د ملګرو ملتو 193 عمومي غونډې ته وینا وکړي. په سبا به یې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرې وکړي او داسې اټکل کیږي چې روحاني به د ایران د اټومي تړون مسلې ته اشاره وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره یې د 2015 کال د تړون له مخې یو شمېر بندیزونه پر دغه هیواد کم کړل، خو په ورته وخت کې په انفرادي ډول یو شمېر بندیزونه د ایران د بالستیک توغندیو لپاره پر ایران ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې بندیزونه خو کم شول، خو لا هم په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې چې اټومي تړون په خپل ذات کې په کار دی چې وساتل شي که نه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جولای په میاشت کې متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال شکایت کړی و چې تر اوسه لا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ده سره د اټومي تړون په اړه خبرې نه دي کړې او په خپلو خبرو کې داسې اشارې کړې دي چې له اټومي تړون سره پکې یو ډول مخالفت ښکاري.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل لومړنۍ وینا کوي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د واشنگټن دریز روښانه کړي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
له شمالي کوریا سره اټومي لانجه، د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه او د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوځ ځپونکو اقدامات دا هغه موضوعګانې دي چې ټاکل شوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه دا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ډونالډ ټرمپ لومړنۍ وینا ده. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې جوړ شي. د نړۍ د 193 هیوادونو مشرانو په ګډون په دې اسمبلی کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي برخه اخلي. که څه هم د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګویترس په شمول ګڼ شمېر نور نړیوال مشران به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو د واشنگټن د متحدانو سترګې به پر ولسمشر ټرمپ وي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر هغې ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د امریکا د ولسمشر په توګه د نوموړي ټاکل کېدل یوه سیاسي زلزله بللې وه. فرانس پریس اژانس لیکلی دی له انتخاباتي لانجو را په دې خوا ولسمشر ټرمپ له سوریې نیولې تر جنوبي سودان پورې د خپلو ناڅرګندو تګلارو له امله له ستونزو سره مخ دی. د امریکا متحدان او مخالفان د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو دې څرګندونو ته په پام چې ویلي وو امریکا فرست یا له هر څه نه مخکې امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نوموړي وینا ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه ریچرډ ګوان ویل که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په تړون کې د پاتې کېدو په شمول د ځینو نورو نړیوالو مسئلو په اړه ښه نیت څرګند کړي، نو دا به د هغه په ګټه وي. خو د ریچرډ ګون په خبره په دې برخه کې توقعات کم دي.
او سم د ساينس له نړۍ څخه یو مطلب راخلو. په بریتانیا کې طبي هډوکي جوړ شول. نور جزئیات له اسمت سروانه.
په بریتانیا کې څېړونکو له بنیادي حجرو څخه په استفادې په لابراتوار کې طبي هډوکي جوړ کړل. د ګلاسکو پوهنتون څېړونکي استادان وایي د کوچنیو وړانګو په مرسته یې بنیادي حجرې په هډوکو بدل کړل. دا هډوکی په لابراتوار کې جوړ شوی او په 3 کلونو کې به د انسان په بدن کې تجربه شي او شایي په 10 کلونو کې د نړۍ په ټولو سیمو کې د جراحانو لاسته ورشي. حاضر د مد هډوکو د پیوند لپاره د زیانمن شوي انسان له شاتنې برخې یا خاصره لګن څخه ټوټې اخیستل کیږي. دا کار ډیر درد لري او ځینې وخت د عفونت سبب کیږي. په بریتانیا کې په مصنوعي ډول د هډوکو جوړېدا په دې خاطر ډېره مهمه بریا ګڼل شوې چې ځینې وخت په ترافیکي پیښو کې د انسانانو خورا حساس هډوکي مات مات شي او درملنه یې نشي کېدی.
له همدې سره شپږ نیمې بجې سوې دویمه ماښامنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمد